السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدور ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غړسي وي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لاس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو به وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لاله کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو لکه میدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوی وای د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوی خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لک تر لګه یو لک لس زره په شدید خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي خای پر راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنۍ خوراکي موادو له لاسرسي بي برخې شي. سید د چرلن په خپل دی ارزونه کې چهار شنبه د اپریل په درويشتمه یې د ریلیف په پاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې ویلي دي. افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلی تر بر حل وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوی وای د غربت لامل خپل ماشومان ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شې ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
خوارزواکۍ له ډېرې د تاریخ خلک په اخته دي. خدای خپل ماشومان په کور کې شته دي. یو دې کالن دی او بل دوه کالن دی. بس نه درو چې خبره چې د واري خبرې به ډېر غریب وطن دی. وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډېر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه.
د همدې ولای د چین ولسوالۍ وروختي رضاکار چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بیوزله دي او خپل ماشومان ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي. ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوی خواړه یا آر یو ټی ایف چې بیوزله هیوادونو کې خوارزواکۍ ماشومان ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري. سیف د چرلن وای د خوارزواکۍ ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک وړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پودرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو ډیر شو کلونو کې دغه خواړه د هغه ملیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دی په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له سلویخ سلنه کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومانو په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خوارځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو ګواښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د افغان خوارځواک ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډیره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغاني کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې بچې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی هلک یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ اوس مهال لدی پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان تریشا مکلالن د اپریل په 11 په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مۍ له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي، ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي، د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورستیو کې لدی ویری چې امریکا څخه ونه وستل شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینی ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستان بهر انتقال کړل. د دې ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار تازه موندنه کوي. هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خړول نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيله له سنا کا کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان سي ار تازه موندنه کوي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خړول نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیتسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت در زونې ټول پښتني په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتني د راپور په دوام کې چې 2,000 بیرته راستنو شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 29 سلنه یوازې لیویونه د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیتسیار ویلی چې راستنیدونکي د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې یو 20 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 28 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 28 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 28 سلنه د کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیتسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نورې همداستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د می مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غد مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکومت نا دا خوفتا نا دا چی کورونا لرا جوڑ کی کوٹے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی، سمنگا دوم رو بج بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، جی حالات سمنگ دیر زیاد خراب دے، کٹوا منگا دا پی خور نا چراغلی، ایس مرستا کومک منگ سر نا دے شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلي چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیتسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالۍ له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی وس دی واخې لنګي دی په دی واخې خوارم دی لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیر ته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دغه مغړ شوی تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دوه ستونزې دي چې کوچانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچانو خو څوک دسې له دینه خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کول چې هغه ټولنه پرېږدي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او دا نیمایي بیا دا سدي سي ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسیږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس 15 کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې.
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذي ملک روزي خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پايشه بوته نګدې کیګو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان منوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کې چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نه شي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نه سوړلې بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نه سوړلې.
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار قرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته وغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا مونږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځي. حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو، نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیګل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر سره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او دا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه نیکې هلې احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو اوریدونکو ته وایم. په فکت یو څه جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، که پلار وي که ورور وي که کاکا وي. نو هغه مور ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دې کاني ده کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځمکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. کچې په اوسنی شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، خو بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږېږي او ستاسو نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تعالی دی اوس د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو به ټول خې. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو وکړلی ځکه کو صبر شنه غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ واس پېما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دریم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلی ځکه کو برات روغ او چور صحت مند او سیر د صحت جامې وبم پتن می تر نو ځکه کو د چې مرسته تاسو د جغرافي مزمن دریم لوسته. نو هیله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته تاسو د دریم لوست موضوع چې نوځ به مرافته سربانی په حسبر رو د کرنی او مالداری سرګندوالی په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپري هم درنګز مرسته سودنن ورځي درسي احتاب يم حق موزګان چې نن ورځ به مرافته پلوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالی، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پراته او چاورت کټ په هیله یم چې د لوستر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي ځکه کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول. لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسترو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسترو چې ستوي او له دې څخه موږ تاسو هدف سړي. خو ځکه کو کچیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرو تاسو د سویل سوچ از مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سویل چې مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختللی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچېرې دغه یو څه